سره سلیبا او سره میاشت نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ختیځ لسګونه زره زلزله ځپلي کورنۍ لا هم بې سرپناه دي. د افغاني سره میاشتې ټولنې چې د آی اف آر سی او شریکانو لخوا یې ملاتړ شوی تر اوسه نږدې نوي زره کسانو ته د بیړنیو روغتیایي خدمتونو، سرپناه، خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسولې دي، خو اړتیاوې خورا سترې دي. د سره صلیب او سره میاشت فدراسیون د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې روغ پاتې شوي خلک د سخت ژمي له ننګونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره سره لسګونه زره کورنۍ په زلزله ځپلو سیمو کې سرپناه نه لري. زلزلې چې د کونړ او ننګرهار ولایتونه یې سخت ځپلي او ګاونډي لغمان او نورستان ولایتونه یې هم اغېزمن کړي، تر 2200 ډېر کسان وژلي او تر 8000 ډېر کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. په لري پرتو غرنیو سیمو کې ټول کلي له منځه تللي دي. تر 1,300,000 زیات کسان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اغېزمن شوي او ګڼې کورنۍ اوس هم په خیمو او لنډمهالو سرپناو او یا تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي. وی زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 4.0 و، پرون مازیګر د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلې سیمې یو وار بیا ولړزولې. د زلزله پیژندنې د ویپاڼې وقت نو ډیسکوري د راپور له مخې د دې زلزلې چې په ځایي وخت مازیګر په 4:12 وشوه، مرکز د جلال آباد ښار د شمال په 3.5 کیلومتری کې په نورستان ولایت کې د مځکې تر سطحې 12 کیلومتره لاندې و. متحده عربی اماراتو د افغانستان د ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو ته نوري بشري مرستې ولېږلې. له دې مرستو سره افغان زلزله ځپلو ته د متحده عربي اماراتو ټولې مرستې تر 3,061 ټنه واوښتې. د اماراتو په مرستو کې خوراکي توکي، موقتي استوګنځایونه او طبي وسایل شامل دي. د متحده عربي اماراتو دولتي خبري اژانس هم د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې دا مرستې د افغانستان د ختیځو ولایتونو زرګونو اخیزمنو کورنیو ته رسول شوي دي. دا د اماراتو د بشري مرستو دریم پیټه دی چې له زلزلې وروسته د افغانستان ختیځ ته استول کیږي. دغه هیواد تر دې وړاندې د ژغورنې یو ټیم هم زلزله ځپلو سیمو ته استولی وي. متحده عربي امارات د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نظامي او ملکي الوتکو له لارې د مرستو لیږد پیل کړی دی. او سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به پر قطر هر ډول وسلوال برید د واشنگټن په وړاندې ګواښ وبولي او د خلیج د هیواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي. په یوه اجرایي فرمان کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تلیا میزان په ومنېټه لاسلیک کړی راغلی، د قطر په وړاندې دوامداره ګواښونو ته په پام د امریکا د متحده ایالاتونو تګلاره د هر ډول بهرني برید په وړاندې د دې هیواد د امنیت او ځکنې بشپړتیا تضمینول دي. په فرمان کې ویل شوی امریکا به د قطر پر قلمرو، حاکمیت یا حیاتي بنسټونو هر ډول وسلوال برید د امریکا د سولې او امنیت په وړاندې ګواښ وګڼي. فرمان زیاتوي کر پر دوه برید وشي، امریکا به د ډیپلوماټیکو، اقتصادي او کارتیاوي پوځي اقداماتو په شمول د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بیرته راوستلو لپاره هر راز قانوني او مناسب اقدامات وکړي. د اجرایي فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د وشي یا سومبلې په 13مه د اسرائیل جنگي الوتکو د قطر په پلازمینه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس د توندلارې ډلې د مشرانو استوګنځای او د هغوی د کورنیو غړي پناه شکل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیلمې باندې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شراغلاس نن ورځ بیا هم دیوی په زړه پوري موضوع سره تاسو درنه خدمت حاضر سی وي. په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شی بور سره ملتیا وکئ او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي. د تل په سر درنو زده کوونکو بیا هم یادونه کوم، په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دند اجرا کړی وي، زده کړی به وي، نن ورځ بیا هم په پوره لیوالتیا د کتابچه او نوٹ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسي، د ځان سره نوٹ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د اوستایی مدنیت په حق لدی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نو نسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسو هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکړئ تر اخرنی شی به پوری تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسو معلومات لاسته راوړي. موږ په تیرو درسونو کې د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل او په مخکینی درسونو کې مو دا ویلي و چې آریانو لومړني کسان و چې د اوستایی مدنیت او ویدی مدنیت بنسټ یې کېښود، همغه آریان چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. نو د ویدی مدنیت په حق له موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د اوستایی مدنیت په حق له وایو چې اوستایی مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلو. اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیتي موجول چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدی مدنیت وو. نو اوس اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیشل کتاب دی. اوستا په خپل د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کال مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کال د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې دا څرګرلی دی چې یما د هورمزدا په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوشتوالي د یو اس د زغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یو میل پوښتواله د هغه لپاره وکیندل. د دې درڅنګ په دغه سیمه کې شارونه، کوڅې او خونی جوړې کړلې. خو په دغه سیمه کې یا په دغه شارونه کې د دروغجنو، لیونیو او عالیلو کسانو لپاره ځای ورنه کړی. په دغه شار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. زرداشتی د سپینتمان په نامه هم یادیده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر لاشود، رهبر یا رهنما د اوستایی مدنیت محرک و. زرداشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کوه. زردشتیانو د زرداشت چې هغه خپل د سپینتمان یو بل نوم هم درلود، د زردشتیانو مشر و. د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کوه. هغه درې اصول داسې و چې شفکر کول، شویل او شکار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول و چې د پر دغه درو اصول باندې ډیر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په حق له د استاد په کتاب کې ډیره څرګندونه سته. د سویل کې چې هغه د پخوانی بلخ یا بختی شهر په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغونی افغانستان په وی نجیبی کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکری اصلاحات لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د وی نیوی تکلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه وپالل. ځینې مورخان زردشت د اسپا کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپا کورنۍ پورې اړه لري او اسپا یو ډیره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت د کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپا نومېدی، نیکه میچت اسپا نومېدی او د چې دغه د اسپا کلمه یا د ورستۍ نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د اوستای کتاب د زردشت وړاندې د خو وړاندې سوي دي، یعنی د زردشت پوسته لیکل سوي دي یا رمسه سوي دي. دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي عین د پیروان لپاره د لښونی اصول دي. استاد دنیا د یا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه دي چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کال مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیشي ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیز طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیز طبقې یا اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري هم باندې بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به ډېر کارول سربېره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه سوې ده چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کینیان، پیشدادیان چې په راتلونکي درسونو کې موږ په تفصیل سره وایو. چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډېر مهم موضوعات وو. د اوستایي مدنیت په هکله مو وویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت وو. دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی، چې دغه مدنیت نوم د اوستا د کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیان لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی. بله موضوع دا چې اوستا د قانون بنیاد د دستور په معنا دی، چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاد شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 200 کاله مخکې تر میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوستایي مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل شوی و هغه په پخوانی بوختی یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل شوی و، چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمستا په نوم په امر سره یوه سیمه جوړه کړه، چې په هغه کې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او د هغه پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و، چې په هغه کې رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته یې ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده، چې دی د اوستا په ځون کې او اوستایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول، یعنی پر دغه اصول باندې دی د ډېر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په حق له د هغه ژوند په حق له د استاد کتاب کې ډېر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب له سره راغلي دي چې زردشت تقریبا په خانه بلخ یا بوختي شهر په شاوخوا کې د ژوند کاوه، او دوی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دوی اړه درلوده. ځینې مورخان دا وایي چې زردشت اسپا د مشهورې کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپا چې د هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډېره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت د اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه ډېره راغلی ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و. د نیکه نوم یې میچت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د اوستا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه ډېر مشهوره کتاب دی، چې دغه کتاب تقریبا 1200 کاله څخه تر 1400 کاله پورې پخوا تر میلاد په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کاله پخوا تر میلاد پیښې وي هغه ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوستایي مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوستایي خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود. دوی به بزګري او بڼوالي کوله. دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې ترڅنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت و. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونز یا اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په هکله هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونه یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاک یانیر او پشتدیان پرشتادیان نمونه دي، چې موږ په راتلونکي درسونو کې وایي چې دغه د اوسنۍ مدنیت په حق لاغه ډیر مهم موضوعات و چې نن موږ په دې درس کې وایو. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستې وي، د دغه درس په خلاصېدو سره تاسو هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه وایاست، کتاب وایاست او څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسي تر څو وکولای سي په درس باندې ښه سم مکمل وپوهېږي. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوستایي مدنیت او د هغه د معنی په اړه څه پوهېږي، دې پوښتنې ته جواب ورکول و. دا چې اوستایي مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوستا مدنیت د خپل د استاد کلمې معنی څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک، د زردشت په حق لبدې کوي چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول و، د په کوم اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په حق له هر هغه معلومات چې په دې درس کې و او په تاسو په کتاب کې و تاسو به حق زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل شوی، یا په اوستایي مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مسته کوي. او بل دا چې اوستایي خلکو یا هغه خلک چې د اوستایي مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام و یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې. د دوی بل دا چې دوی څه ډول وسایل کړه، هغه د ژوند طریقه به یې تاسو زده کوئ چې دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړي چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کړي او زده کړي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوستایي مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یو بیا هم یو دلچسپ او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلی مهرمانه نه سپیشل نامه سلامونه ونیک هیلمی او منی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوروسی او خو متدی مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوسته شرغلاس وایم. هیله د چین نن ورځ هم د لوسته خیره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځ د بزرو پور موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل اوم سفر کې پیلوچ په دې سفر کې به موږ د امریکا د تاریخ په حق معلومات لسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حق له د چکم تمدنونو په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کاشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول مینځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوختي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره همدارنګه د میوه پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري یا هم د میوه و په راتورول سره د خپل د خوراکي توکو ارتیا پوره کول، چې هغه د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره به دي مجبور و چې د وې سمې څخه بلې سمې ته مهاجرت وکړي تر څو شتمنه ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډیر وي، هلته میوه ډیر وي. دغه مهاجرتونه ته دوی اړو چې کله دوی دغه سیمه پرېږدي، د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري، د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې و، د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم و، چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي او هغوی د ځینو ځانګړتیاو د ظاهري ورته والي د مخې دوی مغول توکم او یعنی د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده چې دوی ډیر په خوا په تدریجي توګه د آسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل او څو دورسته بیا څو وخت وروسته بیا دوی د هغو یو ډل د شمالي امریکا پریږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي یعنی د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د امریکا د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل او دوی تقریبا 1400 کال په خاطر میلاد د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی یعنی د دوی د ژوند په ډول کې د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو چې دغه خپل لومړنی ژوند چې ډیر ساده ژوند و هغه د حیواناتو ښکار او د میوه د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرې شو دي او کرنیز مکی ته مخه کړه کرنیز ژوند ته مخه کړه په کرهنه باندې بوخت شو چې دوی قرار قرار د یو نوې تمدن بنسټ کې شو او د په کرنیز چارو کې ډېر پرمختګ وکړ د شمالي امریکا سره سوداګری زاري اړیکې شروع کړلې خو وروسته بیا په مرکزی امریکا کې وچکالی راځي چې دغه وچکالی بیا د مایا قوم د ته اړباس چې د شمالي سیمه ته مهاجرت وکړي او مرکزی امریکا پریږدي د چې کله د مرکزی امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي هلته مشت کیږي هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي د ډېر پرمختګونه کوي په بیلابیلو علومو کې لکه د ستورو پیژندنه او د سنورو کې دوی پرمختګ کوي او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي وروسته بیا دوی کلیزه هم جوړوي چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وو او دا چې د مایا تمدن سره ول رامنځته شو رزو د استکانو تمدن د استکانو تمدن په حق لپویږي د مرکزی امریکا په خوانی لومړنی وګړو شل قبیلې د لودي چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي چې هغه تقریبا شل قبیلې د لودي دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي د استک په نامه یادې دي چې دغه قوم په زړورتوب او جګړماری کې ډیر مشهور وو او د 1260 پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واکټولې سیمې ونیولې چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټوله سیمه کې په ځنګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي او دغه سیمې د ترخپلې ولکې لاندې راولي دوی د هنر معماری نجوم او ریاضیات په علم کې هم پرمختګ کوي او لري مهمې لاس راوړنې په لاس کې لري د دوی لیک چې دی هغه د انزوریز لیک یو ډول دی د دې ترڅنګ زینستګار په غوژن کې د وزن پچول سره د خپل غوژو انرمي وښدولې چې دی په دې باور و د کسانو غوژن چې د غوژو انرمي چې وښدې وي هغه نجیب زادای نو ځکه دوی په خپل غوژن کې وزن اچوي او د خپل غوژو د انرمي د وښدوال خپل انرمي به وښدولې ترڅو د نجیب زادګی نشه پدې کې ولیدل سي کاهنانو د استکان په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلودي او ډیر مهم و استکان ډیر هوښیار او ځیرک خلک و هغه د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګ کړلې لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل او هغه ته به د صادرول پلان ډول دا چې د استکان سترواکي چې هغه دول 200 کال دوام وکړ او د جغرافي موندنو څخه ورسته بیا هسپانویان د استکان سیمې تر نن وتل او د دوی نه ونیول دا د استکانو د تمدن په حق لو ورپسې تمدن د انکا تمدن دا چې د انکا تمدن تړول یو تمدن وو او تړول رامنځته شو د آسیا څخه مرکزی د آسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی وو یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی وو په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل چې هغه یو امریکا وو بل مرکزی امریکا وو بل مکسیکو وو بل پیرو چې انکا هم د آسیا د مهاجرو قومونو څخه وو یعنی انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټول لویدیځ څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري د انکا تمدن په 1260 پیړۍ کې شروع وسو د استکان پر خلاف بیا انکایان چې په دې باندې بریالي سوچ دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کی سیاسي ځواک هم په بشپړ توګه د پاچا په لاس کې وو. یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د اینکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د اینکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې د خپل واک په تیزی سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازی بله. یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې وو. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړل، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وو. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات، د حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او همالته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه یې ویجاړ کړ او دغه سترواکۍ له منځه یوړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. دا له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه شیان جوړ شوي دي. رزو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته دا هغه تمدنونه و چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي و، دا هغه په حق له وپوهېدو. رزو د امریکا کشف د چې امریکا څه ډول کشف کېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالی مرسته سره، د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستوف کولم نومېده کشف سوه. یعنی امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولم په واسطه، چې د یو ایټالوي کس و، د هغه په واسطه کشف سوه. کریستوف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې د درلودې د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړ او دوی هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دی آشنا سوی وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یو نوی لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوی وچه د هغه په نامه چې امریکا وو، د په نامه یاده سوه. یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزی او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک چې و، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات سرول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفیدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وه، دغې لوی وچې ته راغلل. د پرتګال او هسپانیې د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل. او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1850 کال کې د تمبر په نامه د مالیا اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلاتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته. او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و، دغه یې خوښ نه کړي چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل سو یا ګډوډۍ رامنځته سوه. د مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه. یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای، ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1903 کال کې بیا د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالف او د دوی مخالفت وکړ، خو بیا هم دغه کشتی برتراونه ګرځیدل چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول، په پټه دغه کشتی ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کشتی کې و هغه سمندر ته وغورځول، چې دغه پیشه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یو بهانه سو. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د لودلو پر مخه ده چې دوی په منظم ډول د دوی پر وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډیر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې د بوستون بندر ونیو، جګړې په تیزی سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډیر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تصویب کړه، چې بیا په پای کې په 1903 زیږدیز کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده د ایالاتونو خپلواکي په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي، چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوې ملت منځ راغی چې هغه ګډ اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالاتونه درلوده، چې بیا د دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالاتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره جورج واشنگټن د جمهور رئیس په توګه وټاکی، چې په دې سره امریکا متحده ایالات خپلواکي هم ترلاسه سو او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام ور موږ ګرځېدلې وي تر تلونکو درس پرې تاسو پرې مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کی هیلمې ومنې د نن زده کوونکو هیله د شروع غو جوړو سي او خپل متردی مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمونه تم لوسته شرغلاست وایم. هیله د چین نن ورځ هم د لوست تر اخیره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګه د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چین نن ورځ به موږ تاسو ته دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو د چې دا هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدي ساحل کې پروت دی، چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالي هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر یې هم ډیر زیات دی، چې د 2018 زیږدیز کال د شمیرنې لمخې د خلکو شمیر یې 1.3 میلیونه کسو ته رسیدلی دی، چې د نړۍ 22% کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونه کیلومتر څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر یې هم په 2018 کال کې 1.3 میلیونه کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 22% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1.3 میلیونه کسان چې و، دغه شمیر کې د هانګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هانګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي، پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1.3 میلیونه کسو ته رسیدل، چې د چین هیواد چې دی هغه 15 ملي اقلیتونه لري او د چین اته پسلو کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دی چې د پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دی او همدلته اوسیږي. د چین لمړنۍ ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یات سن و، چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشر هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانې دی چې د منچو د رژیم هغه ورستنۍ جرجړې وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي، چې بیا د چین خلک په 5 نژادي ډلو باندې ویشي چې یو د خان، منچو، مغولي، تبتی او د خوی نژادونه دي. د چین د هیواد پایتخت د پکن شار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه شار زر کاله په خوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یو ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوی ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین ژبه ده او د چین هیواد په کې په 1940 کال څخه را په دې خوا څلور وارې اساسي قانون بدل شوی دی او بیا په آخري ځل د پاره په 1990 کال کې دا بدل شو او د چین اساسي قانون په څلورو فصلونو او تدیر شو ماده باندې وویشل شو چې د چین د ملي کانګرې لخوا څخه دا تایید او تصویب شو. دا د چین د هیواد په حق له لاندې معلومات و راځو. د پاکستان د هیواد په حق له پوهیږو. پاکستان هیواد بیا د اسیا په سویل کې پروت دی چې پلازمینه یې د اسلام آباد شهر دی او دغه هیواد په سویلي برخه کې د عرب د سمندرګي سره 1000 کیلومتره سمندري پوله لري او د دې هیواد سیاسي جوړښت فدرالي جمهوري دی. د پاکستان هیواد د څلورو ایالتونو څخه پنجاب، سند او بلوچستان او پښتونخوا څخه جوړ شوی دی او د دې هیواد رسمي دین اسلام او رسمي ژبه هم اردو ده. د پیسو واحد هم پاکستانی روپی دی او د نفوس د پلاوه د نړۍ په هیوادونو کې اتمه درجه لري. موږ ویل چې د چین هیواد دریم لوی هیواد دی او د پاکستان هیواد چې دی هغه دا چې زیات نفوس لري په اتمه درجه کې د نړۍ راځي او نفوس یې هم په 2018 زیږدیز کال کې تقریبا 15 میلیونو کسانو ته رسیدي او د پاکستان هیواد چې دی دا یو نوی تشکیل شوی هیواد دی. تقریبا نیمه پیړۍ عمر لري دغه هیواد. کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او په دې وخت کې محمد علي جناح د پاکستان د خپلواکۍ لپاره ډېرې کوششونه وکړې، ډېرې هلې ځلې وکړې او د بلې خوا هم بیا برتانیا دولت د هند د نیمې وچې ویشت سره موافقه وکړه او دا یې ومنل چې د هند نیمه وچه دې وویشل سي. نو همدغه دی چې بیا دلته دغه د هند لویه وچه په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یو یې د هند او بلې هم د پاکستان په نامه یادیږي. یعنې په هند او پاکستان باندې دغه لویه وچه ویشل کېږي چې په 1948 کال کې بیا د اګست په میاشت کې هند او پاکستان دواړه خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دواړه یو خپلواک او جلا هیوادونه بلل کېږي. وروسته له دې چې د پاکستان هیواد په دوو یعنی پاکستان او بنگلاديش باندې وویشل شو، یعنی وروسته هم بیا کله چې خپلواکي ترلاسه کوي وروسته بیا د پاکستان هیواد په خپله په دوو هیوادونو باندې وویشل کېږي چې یو یې د پاکستان هیواد او بل یې هم د بنگلاديش هیواد دی. دغه دواړه هیوادونه دغه دوه بیل هیوادونه د دوو بیلابیلو هیوادونو په توګه ځانګړې تګلارې غوره کوي. یعنی دواړه هیوادونه سره جلا کېږي، هر هیواد بیا ځانته د یو جلا او خپلواک دولت په توګه بیا ځانته تګلارې غوره کوي او د یحیی خان د حکومت څخه وروسته بیا د پاکستان نور سیاسي مشران لکه ایوب خان، ضیاءالحق، بېنظیر بوټو، نواز شریف، پرویز مشرف او همدارنګه آصف زرداری هم یو په بل پسې واک ته رسیږي او د پاکستان په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې هم فعاله ونډه اخلي او ډېر فعال او مهم رول لوبوي. راځو د ایران د اسلامي جمهوریت تاریخ ته. دا چې د ایران اسلامي جمهوریت هیواد څه ډول تاریخ لري. ایران بیا د پهلوي پیر په دوره کې د پهلوي په دوره کې تر لومړنۍ جګړې وروسته، یعنی کله چې لومړنۍ نړیواله جګړه رامنځته شوه، د هغه څخه وروسته د ایران د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضع خرابوالی، همدارنګه په روسیه کې سوسیالیستي نظام ټینګښت او ګاونډي هیوادونو ته د دې ډول افکارو پراختیا او همدارنګه د ناامنۍ څخه د خلکو ناخوښي، د احمدشاه قاچار په واکمنۍ د امنیت نشتونوالی او د دغه ټولو فعالیتونو د هر څه د رضا خان پهلوی په مشرۍ باندې کودتا ته لاره هواره کړه او خلک یې دې ته مجبور کړل، یا خلک یې دې ته وهڅول چې دې کودتا وکړي او دغه کودتا بیا د رضا خان په پهلوی په مشرۍ سره مخته ځي. کله چې رضا شاه پهلوی د هیواد انګریزانو په مرسته باندې د سلطنت ترسیږي، بیا نړۍ د دوو په دغه وخت کې نړۍ د دوو نړیوالو جګړو تر منځ شکل و، یعنی د دوهمې او لومړۍ نړیوالې جګړې په منځ کې. لومړنۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه او دوهمه نړیواله جګړه لا نه وه.
سوی په دغه وخت کې اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره یو پراخه تګلارې ترکار لاندې ونیوله، او ایران هم یو واحد اداري نظام، منظم پوځ او پرمختللی بانکي او اقتصادي سیستم یې نه درلودي. نړیوال حالات هم شنه و، او ایران د شمال د طرف څخه د روسیې او د سویل د خوا څخه بیا د برتانیا د برتانیا د دولت لخوا په محاصره کې و. برتانیا هم هڅه کوله چې د ایران د تسلط لاندې په هند او لیرې ختیځ کې ګټه واخلي، او رضا خان یا رضا شاه د خپل واکمنۍ پر مهال باندې بې ځواکمنه پادشاهي رامنځته کړه، او د هیواد ټولې چارې په خپل اداره کولې. د رضا شاه د دورې هغه مهم کارونه دا دي چې د ځینې مهم کارونه وکړه، مثلا د یو هیواد او منظم پوځ جوړول د مهمو کارونو څخه و، همدارنګه د قضایي سیستم نوي کول، د ټولنیز او جزایي قوانینو ترتیبول، د خلکو د نفوس او احوال د ساتنې د ادارې بنسټ ایښودل، د پیژندګلوي د پاڼو ویشل یعنی د تذکرو ویشل، همدارنګه د ملکیتونو د ثبت او د ادارې بنسټ ایښودل، د ریل ګاډي یا د ریل د پټلۍ غځول، د ټوکرانو د فابریکو جوړول، د ملي بانک بنسټ ایښودل، د پیسو چاپول، او همدارنګه د کمپنیو تاسیسول، د شهرونو جوړول، د تهران د پوهنتون بنسټ ایښودل، او د هجري کلیزې پر ځای باندې د شمسي کلیز استعمالول. او د دې ټولو سره سره هم په ډیره استبدادي توګه سلطنت وکړ. د سلطنت په دوره کې ډیر خپلواکي غوښتونکي زندانیان، زنداني خپلواکي غوښتونکي زیاتره زندانان او هم اعدام سول، د شزو ایجاب منسو، او دیني علما هم وزورول سول. رضا شاه په 1940 المریز کال کې د متحدینو تر حمله وروسته د پچاهي څخه ګوښه سو، او د هیواد حکومتي چارې بیا خپل زوی محمد رضا ته وسپارلې چې د سلطنت ځایناستي و، او خپل هم د سویلي افریقا په لور باندې دی ولاړی. محمد رضا شاه پهلوی د رضا شاه زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاچا دی چې د پلار تر استعفا وروسته بیا په رسمي توګه دی واک ته رسیږي، او محمد رضا شاه د خپل سلطنت په لومړي کلونو کې د ډېرو ستونزو او کړکیچونو سره مخامخ شو. هغه په دې باندې بریالی شو چې ځینې مهمې چارې یا ځینې مهمې کارونه شروع کړي، د بلګې په توګه د تهران کانفرنس، د تلویزیون د دستګاه بنسټ ایښودل، د مرکزي بانک تاسیس، تر څنګ یې ولسي جرګې او ملي شورا ته د شوزو د ټاکلو حق، او د بندونو جوړول، د غازونو د پایپونو جوړول، د روسیا او ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخوالی او ټینګښت، ترڅنګ د هستی تاسیساتو رامنځته کول، او د موټر جوړونې د فابریکو بنسټ ایښودل هم د دغه ځینې مهم کارونه و چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ترسره کړل. خود لویدیس سره د هغه اړیکې د نامذهبي سیاستونو پلي کول، او د سیاسي خپلواکۍ محدودول، د ایران د روشن فکر او روحانيانو د ناخوشي لامل وګرځېدي، چې دی په پای کې په 1950 لوریز کال د جدي په میاشت کې د ایران د خلکو د پاتون سره مخ شو. یعنی په دغه کال کې بیا د ایران خلک پاتون کوي، او محمد رضا شاه د واک لري کوي، او محمد رضا شاه هم د خپل کورنۍ سره بیا د مصر په لور ځي. یعنی په لویدیس برخه کې چې د لویدیس سره ځینې اړیکې نیسي، او د ځینې نامذهبي سیاستونه د عملي کوي. نو په دغه وخت کې هغه د ایران روشن فکر او روحانيان د دغه کارونو څخه ناخوشه کیږي، نو بیا دی دغه د ایران خلک پاتون کوي، او د واک لري کوي. چې د ایران د 1950 پاتون چې دی هغه د اسلامي پاتون یا انقلاب په نامه هم یادیږي، چې د آیت الله خمینی په مشرۍ سره، او د ایران د ډیرو خلکو د سیاسي ګوندونو او د ایران د عالمانو او روشن فکر په ګډون باندې دا یو پاتون و چې شاهي نظام یې رانسکور کړ. دغه شاهي نظام چې مثلا د محمد رضا شاه پلار واکمن و، دغه څخه وروسته د زوی محمد رضا شاه وخت ورسېدی، او دغه پاتون چې د دوی د محمد رضا شاه په وړاندې کړی و، دغه یې نسکور کړ، او اسلامي جمهوریت نظام ته لاره هوار کړه، او اسلامي جمهوریت نظام یې رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب مشرانو هم د هر څه څخه د مخه پر درو ټکو باندې ټینګار کاوه. اول دا چې پر استبداد باندې برلاسي، یعنی د پر ظلم باندې دوی باید برلاسي اوسي، د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې څخه مخنیوي، او د بهرنیو فرهنګونو د حملو په وړاندې مقاومت. دغه درې لاملونه و چې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د یووالي لپاره مناسبه لاره هواره کړله چې دوی یووالي او سره یوځای شي. په دې ډول یې اسلامي انقلاب دوی وکړي، او دغه اسلامي انقلاب انقلاب ته انقلابی بریا ته ورسوي. آیت الله سید روح الله خمینی هم د ایران مذهبي مشر د 15 کلونو جلاوالي څخه وروسته بیرته ایران ته راغلی، او ابو الحسن بن صدری د ایران د لومړی ولسمشر په توګه وټاکل سو. او همدارنګه په 1918 لمریز کال کې د امام خمینی مړ او د خبرګانو جرګې آیت الله خامنئی د ایران انقلاب مشر وټاکل سو. په دې ډول سره دغه د ایران د هیواد اړوند هم لنډ معلومات و چې موږ او تاسې لاسته راوړل. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. د درو هیوادونو په حق له موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، دا چې د هیوادونو چیرته موقعیت درلوده او څه ډول هیوادونه وه. نو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ولې کې هلی مې ومنې درنو زده کوونکو، هله د چرو غو جوړ وسی او خپل مترده مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاستویم. هله د چین ورځ هم د لوست اخر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. موضوع مو د بین النهرین تمدن او فرهنګ دی. لومړی راځو دین ته. دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو کوم دین درلود، او دا د دې ځای اوسیدونکو یا د دې ځای خلکو د کوم دین لارویان و؟ د بین النهرین اوسیدونکو زیاتره په ډیرو خدایانو باندې لکه د اسوان، سپوږمۍ، ستورو او کرنې او داسې نورو باندې باور درلودی. هغوی د ځینو خدایانو مجسمې جوړې کړې وې او هغه دپاره عبادت ځایونه جوړ کړي وو، او د هغو په عبادت باندې دوی بوخت و. یعنی د هرې مجسمې عبادت به دوی کوي. د ښارونو په مرکزونو کې هم د غونډیو پر سرو باندې څو پوړیز عبادت ځایونه شتون درلوده چې په هر عبادت ځای کې د ښار ساتنې د خدای مجسمې ایښودل سوي وې. د دې ترڅنګ د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د خپل خدایانو د خوشي لپاره، یا د دې لپاره چې دوی د خپل خدای رضایت واخلي، دغه لپاره به بیلابیل مراسمونه ترسره کول. مثلا هغه ته به قرباني کوله، په ګډه سره به مذهبي سرودونه ویل، چې په دغه ډول سره دوی د مختلفو خدایانو یا د مختلفو څیزونو عبادت کوي. دی بیا د دې ترڅنګ چې په مختلفو خدایانو باندې باور درلودي، د مړینې څخه وروسته په ژوند باندې هم باور درلود. دا چې د مرګ څخه وروسته بیا ژوند سته او بیا موږ را ژوند کیږو، په دې باندې د دوی عقیده و. د همدې امله بیا دوی د هغه مړ سره په قبرونو کې وسایل ایښودل. یعنی کله دوی په دې باور وکړه چې انسان مړ سي او هغه په قبر کې کیښودل سي، نو دلته دوی بیا ژوند کوي او خپل ژوند مختوري. چې دغه باور سره سم بیا دوی هغه خلک چې مړه کېده هغه به په قبرونو کې شول، په قبرو کې به د هغه سره وسایل هم ایښودل چې دا دوی د ژوند لپاره پکاريږي، یا دوی هغه وسایل څخه کار اخلي په د قبرونو کې. دا تاریخي روایتونه او دینی نصوص له مخې هم الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را ولې چې هغه خلک د بی ځای خدایانو یا د باطل خدایانو د عبادت څخه منه کی، او یوازې د الله جل جلاله یا د واحد خدای عبادت ته راوبلي. حضرت ابراهیم علیه السلام توحیدی دعوت هم د دغه محل د پاچا چې نمرود و د هغه د مقاومت سره مخامخ شو، خو ډیر ژر د بین النهرین د پولیسو څخه تیر او بیا فلسطین او جزیرۃ العرب ته ورسېدی. یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کوم دعوت چې وو غوښتل چې خلک دعوت کړي، دغه دعوت بیا هغه محل چې په دغه سیمه کې نمرود پاچا وو د مقاومت سره مخامخ شو، بیا هم ډیر ژر بیا د بین النهرین سرحدونو څخه واوښتي، د فلسطین او جزیرۃ العرب سیمه ته ورسېدی، او هلته یې د توحید دعوت کاوه. د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د کرهنې په حق لرځو. د دجلې او فرات، یعنی هغه دوه سندونه چې په مینځ کې بین النهرین سیمه موقعیت لري، د دغه دوه سندونو د اوبو ستر سرچینې یا دغه د اوبو ستر سرچینو شتون په دغه سیمه کې چې اوبه ډیرې دي، یا د اوبو ډیرې لوی سرچینې دي، د دغه سرچینو شتون د بین النهرین د کرهنې د پراختیا او د همدغه کرهنې د ودې لپاره بنسټیز لامل و. یعنی ډیر مهم لامل
نو د دې لپاره چې کارخانه دلته شپ راختیا او شو د وکی ځکه دلته د اوبو سرچینې ډېرې زیاتې وي. دغه خپله دواړه سینتونه هم د بنې نهرین د سیمې لپاره د اوبو ډېرې لویې سرچینې وي چې د هغه له امله یې د اوبو خورا منظم سیستمونه هم رامنځته کړه او د ټولنیز ژوند لپاره هم د نظام لپاره هم لاره هواره سوه. د دې تر څنګ غنم او اوربشې هم د بین النهرین مهم کرنیز پیداوار و. د دوی د لیک په هکله راځو. د بین النهرین څخه ډېرې خټینې لوحې ترلاسه سوي دي چې د هغه پر مخ باندې په بېلابېلو شکلونو سره لیکنې سوي دي. مورخانو چې کومې څېړنې کړې دي د هغه څېړنو دا ښکاره کوي چې دغه لوحې یا د دغه لوحې لرغونیتوب 5000 کاله مخکې تر زېږدیزه رسیږي چې دا په واقعیت کې د همهغه مهال کتاب دی او د همدې امله ویلی سو چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بین النهرین کې رامنځته سوی دی او دغه لوحې د ښوونې او روزنې د خدایانو د عبادت همدارنګه د حقوقي مسایلو د جګړو د راکړې ورکړې او داسې نورو په اړه هم مطالب لري چې هغه په میخي لیک باندې لیکل سوي دي. په دې توګه ویلی سو چې په بین النهرین کې لومړنی رامنځته شوی لیک چې و هغه میخي لیک. د دې تر څنګ د نجوم پوهنه یا د نجوم پوهې هم په بین النهرین کې ډېر پرمختګ کړی و چې لامل یې هغه د ستوري عبادت و چې دوی مثلا د ستوري عبادت کوي نو ځکه دوی د دغه ستوري په پېژندنو کې یا دغه د نجوم په پېژندنو کې هم پرمختګ وکړ. هغوی هغه ستوري چې اوس عطارد، زهره، مریخ، مشتری او زحل نومیږي دغه ستوري هغه مهال دوی پیژندله او د دجلی او فراد سندونو څپو هم د بین النهرین خلک دې ته هڅول چې د اوبو سیستمونه یا د سیستم منظم کی او هغه د خپل سمکو د پوله د ټاکلو په مخه وکاروي یا د دې لپاره چې هغه په دې فکر کې چې د خپل پوله وټاکي د سمکې لپاره په دې ډول لومړنی هندسي او ریاضیکی فعالیتونه هم منځ ته راغلل چې بیا ورپسې د جمی منفی ضرب او تقسیم دغه څلورګونی عملیه هم رامنځته سوې. په دې دوره کې یا په دغه سیمه کې د بین النهرین خلک بیا کال په 1200 باندې وویشل او هر میاشت بیا په څلورو برخو باندې وویشل چې په دې ډول سره بیا اونۍ یا هفته هم منځ ته راغله. دا زموږ او ستاسې د بین النهرین د سیمې په هکله وه. دا چې د بین النهرین د سیمې اوسیدونکي څه ډول تمدن درلود، فرهنګ یې څه ډول و، د هغو د لیک، د هغو د علم، د علوم، همدارنګه د هغو د کرهنې، د هغو د دین په هکله مو معلومات لاسته راوړل. راځو د مصر تمدن پیژنو چې مصر څه ډول تمدن درلود. د مصر هیواد بیا په افریقا کې پروت دی او مورخینو په اند باندې په مصر کې بشري مدنیت رامنځته کېدو هغه اصلي لامل د نیل سیند و چې په دغه سیمه کې موقعیت درلودی چې هغه په خپلو شیراز غاړو باندې مرګو کې کلي او شهرونه رامنځته سول. په لوړه کچه کلتور ته پراختیا ورکړه، یعنی پراختیا په کلتور هم په دغه سیمه کې ډیره پراختیا او پرمختګ وکړ او همدارنګه د انسانانو د ډیرو فعالیتونو بنسټ کېښود. په مصر کې د 5000 څخه تر 3200 مخه زیږدیز پورې د تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي او یعنی دغه کلونو په منځ کې مصر مخکې له تاریخ دوره ده. یعنی په دغه محل کې یا په دغه کلونو کې د مصر تاریخ نه و. هغه محل بیا د نیل په وادي کې مرکزي واکمني نه و، خو سره له دې چې ځینې ځایي حکومتونه یو موټی سوي و یا دوی سره یو ځای سوي و، دوه واکمني چې یو په سویل کې او بل په شمال کې رامنځته کړه. یعنی په دغه وخت کې داسې د نیل په سیمه کې داسې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود چې ټوله سیمه دې تر یوې واکمنۍ لاندې اوسي، خو بیا هم سره له دې چې ځایي یا سیمه ییز واکمنیانې وې، دغه واکمنۍ یا دغه ځایي واکمنیانې سره یو موټی سوي و، سره یو ځای سوي و، دوی واکمنۍ په دغه سیمه کې جوړې کړې وې چې یو په سویل کې و بل هم په شمال کې و. په دغه دوره کې هنر هم وده وکړه. د دودونو پر بنسټ باندې قانون هم جوړ شو، یعنی هغه رسم رواج چې هغه محل دوی درلودې د هغه رسم رواجونو او د همغه کلتور پر اساس باندې قانون جوړ شو. لیکنې او کلیزې هم رامنځته سولې او دغه هر څه د دې کلتور اې دغه دورې یا دغه دورې علمي پراختیا څخه ګڼل کیږي. په 3200 زیږدیز کال کې مخکې تر زیږدیزه د سویلي او شمالي واکمنۍ د ځای کېدو په ترڅ کې بیا مرکزي واکمنۍ منځته راغله. یعنی موږ ویل چې د 5000 څخه تر 3200 کال پورې هیڅ مرکزي واکمنۍ په دغه سیمه کې شتون نه درلوده، خو دغه کال څخه وروسته بیا د سویلي او شمالي واکمنۍ سره یو ځای سوی او د یو ځای کېدو په پایله کې بیا یو مرکزي واکمنی رامنځته راغله چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایښودونکی چې و هغه لومړی مینګ و چې د لومړۍ دورې بنسټ ایښودونکی هم و. راځو د لرغوني مصر د ودې پړاوونه ته. دا چې دغه پخوانی مصر څه ډول ودې وکړې او کوم پړاوونه یې درلوده. مورخین د مصر لرغوني تاریخ د مینس د مهاله د هخامنشیانو تر ورتګه پورې په درو دورو باندې ویشي. موږ وویل چې لومړنۍ مرکزي واکمني د مینس د مینګ په وخت کې رامنځته سوله. نو د هخامنشیانو تر ورتګه پورې دغه کومه دوره چې په مصر کې وه دغه تاریخ پوهان په درو دورو باندې ویشي. اوله دوره یې د لرغوني واکمني دوره ده چې په دغه دوره کې لرغونی واکمنی واکته د مینس در رسیدو سره پیلیږي. یعنی دغه دوره کله چې مینس واکته ورسېدی دغه دوره پیلیږي او په دغه واکمنی کې شپږ کورنۍ په بل پسې واکته رسیږي. په دغه دوره کې د واکمنی سیستم تیوکراسي یعنی دینی و. پاچا هم سیاسي او هم دینی مشر و. یعنی هغه کس چې هغه دینی مشر و هغه به پاچا هم و، او ځکه نو هغه خپل ځواک د خدای ځواک ګڼل او په خلکو کې ډېر زیات احترام او درناوی کېده. د همدې امله هغه ته بیا د فرعون لقب ورکول سوی و. لرغونی واکمنی بیا د پام وړ یا خاص پوځي ځواکونه نه درلوده او سیاست هم سوله ییز و. دغه دوره په 2300 مخزېږدیز کې پای ته ورسېده او د دې سره په مصر کې نوې دوره منځته راغله چې بیا دوه پیړۍ دوام وکړ او د فیوډالي دورې په نامه باندې هم یادیږي. په دغه دوره کې ګډوډي واکمنه او نجیبان د ډېر ځواک څښتنان و او د ټولنیز طبقاتو لخوا هم کله کله پاڅونونه رامنځته کېدل چې دا د لرغونې دورې هغه ځانګړتیاوې وي. په دې پسې بیا منځنۍ دوره پیلېږي چې 2000 خزیږدیز کال کې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده چې بیا د هغه په پایله کې په دغه دوره کې ډېرې ګډوډۍ یعنی د ډېرې ګډوډۍ پای ته ورسېدې او د مصر په تاریخ کې بیا یوه بله صفحه خلاصه سوه چې هماغه پاڼه بیا د منځنۍ واکمنۍ په نامه یادېږي. یعنې کله چې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده او د هغه په پایله کې ګډوډیانې چې شتون درلودې هغه له منځه ولاړې، نو دلته د مصر په تاریخ کې منځنۍ واکمنۍ پیلېږي چې دغه واکمنۍ هم د لرغوني واکمنۍ په پرتله باندې کمزورې وه. فرعونیان هم یو په بل پسې واک ته رسېدل، مګر د دوی اصلي ځواک د کوچنیو واکمنانو په لاس کې و. دولسمه کورنۍ دغه حالت یې بدل کړ. فرعونان یې د ډېر ځواک څښتنان کړل، یعنی فرعونانو ته یې زیات واک ورکړ. عدالت هم ټینګ سو. خلک یې د اصلیت او د توکم د توپیر څخه پرته په نورو کارونو باندې وګمارل. او داسې ویلی سو چې دولسمه کورنۍ د ولسواکۍ لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې د دغې واکمنۍ د ټولنیز عدالت او همدارنګه علمي پراختیاو څخه یوه زرینه دوره وه. او د دې د پایته رسېدو سره چې کله دا پایته ورسېدل مصر کې یو ځل بیا ګډوډیانې منځته راغلې او دغه دوره هم دوې پیړۍ څخه ډېر دوام وکړ چې په پایله کې بیا ټولنیزې او علمي پراختیاوې چې هم سوې وې هغه د منځه ولاړې. ورپسې د امپراتوري دوره ده چې دغه دوره هم د هسکوسانو د ایستلو او همدارنګه د لومړي اهموس د وخت رسېدو سره شروع کیږي. اهموس هم د مخکنیو دورو په رقم یعنی د لرغوني او منځنۍ دورې په څیر پیاوړی نظام رامنځته کړ. د هغه په پرتله فلسطین یې هم ونیوي، تر سوریې پورې ورسېدی او دغه ټول بریالیتوبونه یا دغه ټول بریالي بریدونو د دریم توتمس پر مهال باندې پیل سوې چې هغه د دجلې او فرات ترمنځ سیمه هم د مصر په قلمرو کې ورګډه کړه. د دې ترڅنګ د امپراتوري د امپراتور د مړینې څخه وروسته بیا ګډوډي رامنځته کیږي، خو مصري فرعونان هم په لمنځه لوړې کې پاتې راغلل. یعنی ونه سوای کولی چې دغه ګډوډي له منځه یوسي. د همدې امله یې په بل پسې بیا پاڅونونه وسوه، انقلابونه پیل سول. تر دولسمې زېږدیزې پیړۍ پورې هم ونیول سوې. هغه نیول سوې سیمې هم د لاسه ووتلې او واکمني هم کمزورې سوله، مخ په ماتې سوله. په ټولیزه توګه هم په مصر کې شل کورنۍ واک ته ورسېدلې او ګڼ شمېر فرعونانو هم پکې واکمني وکړه. د هغو څخه یو هم دویم رمسیس و چې بیا د واکمني پر مهال باندې حضرت موسی علیه السلام راڅرګند سو. او حضرت موسی علیه السلام د اسلام خپرېدل په دغه سیمه کې پیل کړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې.
درگو بلا واخلما جانانا زمان ودز لکرار راشا مهربان زمان
ودز لکرار راشا مهربان
قرار